السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خې وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دو ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وژل شو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبیعي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. د ښاغلي اخندزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوندو نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیایي ټیمونه د کورنیو چارو مسؤلین د وسلوال پوځ منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلي دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری د مولوي زین الله عابر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعزام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې تیره شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبله لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیره ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې یو تن مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالر په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال په پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو واوښت.
البته زه دا ویلی سم چې ډېر کلي دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکي نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپین ږیری مو ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره یې شهیدان هم ورکړي.
د زلزلې د ورانۍ په اړه مو د ځمکپوهنې یو کارپوه پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلې
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړي.
1 میلیارد افغانۍ والا کلي دغه ځپلو خلکو ګزاره کړي. 1 میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي. کلي کورونه تباه دي. هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنه د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزرو ډیر کسان په دوو ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو لکبله وژل شوی دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن خودل شوی دی. ویل شوی چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانی او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړي شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس د کشمیري خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته، خو کره شمیره یې معلومه نه ده. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړه شوي او له 600 زیات ټپیان دي. د وویل دا هم دقیقانه ده چې د زلزله ځپل سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړه شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویل چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلي، خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوا یې طالب چارواکو اعلان کړی په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100,000، البته کورنیو ته به 100,000 او ټپي شوي تن ته به 50,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله هم یو پیغام کې له نړیوالو زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسې مرستې واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړونکې زلزلې خواشیني خودلی او د مرستو ډاډی ورکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د زلزلې د مرجوب له ارقام شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل سوي په زلزله کې او 1500 شاوخوا نور ټپیان دي. ورځو خوست ته دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز ښودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له هغه ځایه زموږ خبریال نجیب الله الوخیل سټوډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي، څه دي له غرمې وروسته جزئیات؟ له چارواکو سره مو خبرې کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، سهار ارقام یوازې تر 15 نفرو پورې وو د خوست سپیره ولسوالۍ کې. اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 60 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده، سره له دې چې نکه کې، زړوخ کې، ګیان کې، بیرمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري، خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او بیرمل کې دي. او په دا 2 ورځو کې هم بیرمل کې زیات تلفات دي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په زمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د طرفاتو شمیر 1000 نفره د دوی په خبره چې 1000 نفره طرفات لري او 1500 نفر هم زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بلې، الوخیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایي او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندو کسانو د ژغورنې عملیات ښه روان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سرهشته یو خپله د ساحه ډېره لرې ده، مشکل همده د هغوی سره خپله د خلکو سره اړیکې او ارتباطات مشکل دي، ځکه هلته مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي. خو په هر ترتیب هغه امکانات چې شته وویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والي کوکترې دي چې ځي او راځي، هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغوی د پکتیکا ولایت مرکز ګردیز ته په زمن کې خپله د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته، د ورګون روغتون ته او نورو روغتون ته انتقالوي. په هغه ځای کې هم کوم اخیر او په زمن کې خوست کې هم د لیګاش پینا بعضې خلک تللي دي، هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه اداره چې د طبیعي آفاتو کسانو سره مرسته او همکاري کولی شي، هغه خپلو ترانسپورت وسایل سبسکرایب شي لري هغه انتقال کړي دي. ولې دوی د ازادۍ راډیو له لارې دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډېر محدود دي، په دې باندې دا ګزاره هغه نه کېږي، باید نړیواله ټولنه کمک وکړي.
بلې، څه ویل کېږي الو خیل صاحب؟ په ظاهره داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازدیګر مهال دی، آیا داسې احتمال شته چې ډېر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه بند پاتې وي، خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمېر د مرګ ژوبله زیات دی؟
دقیقا دقیقا همداسې ده، همدا چې خپله د تلفاتو ګراف چې لوړېږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفره او 20 نفره ښایي، حتی ځینې نتایج شوي ارقام بالکل تر دې هم زیات دي. هغوی همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک هماغه ځای کې کار کوي، یو هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تللي دي، د خرنې نه تللي دي یا د خوست نه سپیرې ولسوالۍ ته تللي دي، هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي.
بله الو خیل صاحب، کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ د خود خوست په کومه سیمه کې ده، یعنی له مرکز څومره فاصله لري، کې موټر کې ورځي څومره په ځانډ څوک رسیږي، یعنی سات دوه ساتو کې لار ده، که څومره لار اوږده ده، او دغه راز د خرنی او دغه ګیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله که تصویر کوي، ځکه داسې اوریدونکو اندېښنې ښودلي وایي که هوایي مرسته زر تر زر راونه رسیږي، د ځمکې له لارې کومه مرسته چې را روانې دي په ځان رسیږي، او هلته اگر تر زمکو لاندې یا تر کورونو لاندې بند خلق، یعنی ممکن تلفات ډیر سی، یعنی د ژغورنې چارې ممکن هغه څه چې چټاکی وي په مخ لاړ نه شي.
لودین صاحب، د خپل د خلکو کومه اندېښنه چې دا پوسای ده، ځکه چې د خوست ښار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتره سپیری ولسوالۍ لري ده، خو سپیری ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې ده، دغه پورې سړک خو هغه وزیات ځانمن شوی، نورې کومې غرنۍ سیمې چې دي چې هغې نه زیاته فاصله لري هغه هلته کار نه ده شوی، سړکونه ډېر خراب دي. بیا خصوصا د پکتیکا د زدان میشتې ولسوالۍ چې دلته د پیښه منځته راغلې ده، لکه ناکه ولسوالۍ، زیړوکو، ګیان او برمل، دا هغه منطقې دي چې ډېر امکانات محدود دي، لارې نهایت خرابې دي، او رښتیا هم دې منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتګ د ډېرو ستونزو سره دی.
ډیر مننه کورمو ودان، زموږ خبريال نجیب الله الخیل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د ورستیو جزئیاتو په اړه موږ سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی، خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوي دي. دغه راز د خرنه یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو ترڅنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي. لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړي. له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي.
لودین صاحب، موږ شپخانې ته، مرکزي شپخانې ملکري روغتون ته په ډېره نږدې فاصله کې ولاړ یو، او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینه ورکوي. د شپخانې حالات نسبتا نورو ورځو ته غیر عادي ده، غیر نورمال ده، هر څه بیړني اعلان شوي دي. حتی شپخانې ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دي هغه ټول بند دي. ځوانان په هماغو سړکونو کې په لاین کې ولاړ دي، د وینې بانک ته تقریبا شفاخانې ته د 400 شاوخوا باندې زخمیان او شهیدان راوړل شوي دي. په ولایت کښې روغتونونه دي، خصوصي روغتونونه چې دي، هغه هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پېښې قربانیانو ته ځانګړي شوي دي. د ګیان ولسوالۍ، نکې ولسوالۍ کوم چې نږدې دي او تېرې شپې په زلزله کښې زیانمن شوي دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهره تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیانو شمیر ډېر دی، 400 شاوخوا. تاسو وایئ چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوي، د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي؟ روغتیایي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوئ چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بیخي زیات دی؟
ډاکټران یو څه تر فشار لاندې دي، ځکه د دې فشار لامل همدا ده چې ډېر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پېښې قربانیان را رسوي چې له هغه څخه مړې دي، زخمیان دي، حتی داسې شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري. نو د ډاکټران واقعیت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکارېږي، خو دوی باید له نیکه مرغه وایم چې په دې که څه هم تر فشار لاندې دي او خپلو خدماتو ته ډېر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي. او هغه ځوانان چې کوم لوستي ځوانان دي، د طب پوهنځۍ ځینې محصلین چې دي دلته دي، د نورو ولایتو ول هماغه نن دغه همکاري ته ملا تړلې ده او له ډاکټرانو سره ځانګړې همکاري کوي. دوی خپله باندې دا همکاري کوي چې مثال د وینې د کښلو او یا همداشان د وینې د ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ورباندې پوهېږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کومه ولسوالۍ ډېره ځپل شوې؟ تاسو دلته وضعیت له نږدې ګورئ، د کومې ولسوالۍ کسان ډېر را روان دي؟
ډېره زیاته چې ځپل شوې ده ګیان ولسوالۍ ده. د ګیان ولسوالۍ یو څو کلي دي، یعنی تقریبا 10-12 کلي دي، د ما چې لیست کوت ډېر زیات ځپل شوي وو. حتی لودین صاحب داسې کسان مې ولیدل، داسې یو سپین ږیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 18 نفره یې شهیدان هم ورکړي وو.
متاسفانه د خواشینۍ ځای دی چې دغسې یو مصیبت په افغانستان راغی، طبیعي مصیبت. وروستی کې غواړم وپوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي؟ آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمې ته رسیدلي؟
لودین صاحب، د کڅوغه دغه د مرستې چارې چې دي، هغه د کډوالو چارو ریاست، ولایت مقام او هغه موسساتو لخوا هم ترتیب شوي دي، اوسار وختي لیږل شوي دي او یو څه اوس د انتقال په حالت کښې دي. دغه ولسوالي یو څه لرې ده، نو اوس هم هغه کومې مرستې چې دي هغه روانې دي. حتی داسې هم شوي دي لودین صاحب چې د پېښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي، کوم مړې چې راکاږي هغو ته خوراکونه په مرکز کښې د هوټلونو لخوا د نانوایانو لخوا مفت ورکړل شوي دي.
د خرنې اوسیدونکی ښاغلی مسرور و چې د روغتون د سترګو لیدلی حال یې له ازادۍ راډیو سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو، دویمه نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایئ او خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه کولی شئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکي هم دغه خبرونې ته راغوښتل کېږي. تاسو په دې هیله چې دا خبرونه واورئ، اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه نن په کندهار کې پیل شوه. پایلوبې ته سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړۍ ورځ سپینغر لوبډلې پچه وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 215 منډې وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د توپ وهنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازی 2 او فرمان الله 3 منډې وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 5 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسی ایناک، سپینغر، بندی امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی و چې د دوی له منځه بندی امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلوبې ورسېدې. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ نن د دې ولایت د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیګ چې د کاپیسا په ورزشي سټېډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 آریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دیلی کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاده لوبه کې چارې ټسلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تېرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې 15 یو ورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او 15مه یو ورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د خبرونې په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار مې نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې تیر شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چې موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کېدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، د پکتیکا او خوست په سیمو کې کېدلی شي همدغسې تلفات ولري په نورو دنیا کې هم، لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پیژندنې اداري اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي و. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي دي؟
بله، د ټولو هېوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخص شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یوه فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسې د دې شاهد واوسو چې هلته زلزلې پیښېږي. لیکن متاسفانه داسې وړاندوینه وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي سی دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښېږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعتي مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي. نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه کېدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسو غوندې هېواد کې چې کورونه مکثره خام دي، نو موږ او تاسو د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط ښویېدنه او دغه پیښې باید ولرو. او د سوال په باره کې باید ووایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کمه وي، آګاهي کمه وي. هغه مسؤلین چې په پوهنتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري، معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیښو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به د شي راځي چې یو څه آګاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آګاهي ولري. په دې اړه
وایزي صاحب، آیا توپیر شته ده د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي چې خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي؟
بالکل، که تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي چې په خپله تشدد د تلفاتو کې څه ناڅه رول ولوبوي، لکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته حداقل نجات ورکړي. لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوهه یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو. مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو تر بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډېر وخت تلفات شوي دي خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې. یا ولایت یې همدغه وي چې ټول ورخطا وي، یوې بلې خواته منډې وهي، په دغې ټیله او تنبکې خلک د پښو لاندې کېږي او تلفات ډېرېږي. نور په مجموعي شکل که موږ تاسو وګورو، متاسفانه په افغانستان کې ورځ بې داسې وخت دی چې ډېر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، که نه په کورو کې ډېر نه وي راټول. نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري، لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډېر رول دین ولري. یعنی د ورځې هم که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لري ته، او متاسفانه دوی به ورسره لاس او ګریوان وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون استاد حمیدالله وایزی و چې آزادۍ رادیو سره یې د وروستۍ زلزلې پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، رفیق الله ریحان یم، پکتیکا ولایت ورګونو ولسوالۍ نه. دا چې تیره شپه د ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه، او نن مسپښین غرمې ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه راورسېدل. همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي. په ورګون روغتون ته درنه زخمیان او مړي راوړل شوي دي. همداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړي راوړل شوي دي. عوام خلک د وینو ورکول لپاره ډالې ډالې خلک راځي تر څو زخمیان او مړو ته وینه ورکړي او دوی کورنۍ سره غم شریکي وکړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کلی دغه زپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلی کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، د بینت کلي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا څخه خبره کوم. نصرت الله جلالزی، پکتیکا کې ګوملو کې برمل ګیانو برملو ولسوالۍ کې سخته زلزله شوي چې ډېر خلک شهیدان شوي. نو د انټرنیټ له لارې سې موږ تعقیبوو، 2500 نفرو ته تعداد رسېدلی ده. او پکتیکا مرکز کرنې ملکي شپخانې ته 12 نفره مړو شهیدانو تعداد رسېدلی او 140 زخمیان را رسولي و. سار نو بجوته.
ازادي راډیو خبرونه تاسو ته سلام وایو. نو په خوست ولایت کې تامې امارت نه مننه، درې څلور تیاری راغلی دي او پنځلس شل دانې بالانس راغلی دي. او د یاد وزارت کارکوونکو شي ډېره مننه، کار ډېر تیز روان ده، چټک روان ده او مرستې هم را روانې دي. زخمیان له ځکو راکاږو انشاءالله چې تداوي وړي هغه تداوي کوي او انتقالات هم ورکوي کابل ته یې وړي او نورې وړو نږدې نږدې ولایتو روغتونونو ته یې وړي. مشکلات په دې ډېر راغلي دی چې دا پیښه د شپې په نیمایي کې وله ټول خلک ویده ولو.
زه خپله ګیان کوم زلزله وشوه کرینه خو بخیز جوته ړنګ دي زه پوته به نه وي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 290 وخت دي د یوسف الله ویان زخمیان وخت دي الله دې رحم وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. دغه نیم ساعت کې نوریاس نوري ستاسو کوربه دی. د چارو کتونکي هم بحث ته راغوښتي دي. تاسو هم کولای سئ چې زموږ واتساپ او موبایل شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزله ځپلو سیمو کې د سترګو لیدلی حال مو راسره شریک کړئ. اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. بلورتا د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلی دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري. د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې تېره شپه 1:30 بجې شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم حس شوې دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړیدو ویل شوی خو د مرجوب لاڅه نه دی ویل شوی. په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پریوتو پیښه کې یو تن مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پریوتۍ چې له امله یې د یوې کورنۍ یو تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. د قریشي په وینا پیخه د زیاتو ورختونو لکابله شويده او د کوکنارو د کخله بندیدو سره په افغانستان کې د پومبې کار ډیر شويده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیر 14 مریض کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت و ډیر 3000 ټنه پومبه به هرته صادره شوي چې د تیر کال پر طلبه سک کال د په خبره د حاصلاتو کچا لوړوي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړی چې سټوډیو ته راغلی. نوري صاحب مهربان.
بله لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار وویل د خبرونې دا برخه مو په افغانستان کې د شوي زلزلې په اړه ځانګړې خبرونې ته ځانګړې کړې. البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تېر شپه ناوخته د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یوازې د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د لږ تر لږه زرو کسانو د مړ کېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې له امله د ورانو شوو کورونو تر خښتو خټو لاندې خلک راوباسي. دغه راز په سلګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي. دې ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او ګیان ولسوالۍ کې زیانونه اړولی دي. خدا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولې دي او دا چې له ځپل شوو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرستې شوې د ژغورنې عملیات څه ډول مخته ځي په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. امید زهیرمل هم داسې بر سره دی په دې اړه معلومات راټول کړي. زهیرمل صاحب مهرباني.
روسیه د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیرې نه دي تایید کړي. تازه معلومات دري چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانی او بل ملکی لک تر لګه زر تنه مړ شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیري خبري کړي او ورسره یې لیکلي دي په زیړو کونه کې ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته خو کشمیري نه دی معلوم. خو نن له ماسپخین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو په خطه درسي دو پچارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په څلورو ولسوالیو د خوست په سپیری ولسوالۍ او د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړ شوي او لږ پک سو زیات ټپیان دي. هغه وویل
لمرونی راپورنا په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي له بده مرغه په پکتیکا ګیان نکا برمل او زوروکی ولسوالۍ کې د خوست او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د ننګرهار په چیر ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 900 شل تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 600 لس تنه ټپیان دي. چې کوم کلي او کورونه تخریب شوي یا زیانمن شوي د هغو شمېر لا دقیق
دا معلومات هم کرن دي چې د زلزلې زپلو سیمو په هر سیمې کې جلا جلا څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویلي چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیا په غیانی او برمل ولسوالیو کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلي خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوایي طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزله کې هر یو مړه شوي تن کورنۍ ته به 1000 او ټپي شوي ته به 2000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر مولا حبت الله هم یو پیغام کې لنړیوالو له زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته 8000 نغدي مرستو په ګډون خوراکي روغتیاي او د لباسي مرستو واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم پر افغانستان کې پر دې ویجاړونکو زلزلې خواشینی ښودلې او د مرستو ډاډ ورکړې. له دې ډلې د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې لیکلي وضعیت له لږ دې څاري او روپیې ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
بلې زهرمل صاحب امید زهرمل د ازادي راډیو خبريالو چې د اورسي زلزلې د اورستیو پرمختګونو یا په د اړه چې تر اوسه پورې د اوختو تلفاتو شمیره کوم حتی رسیدلې ده او د غرض ژغورنې عملیات په څه ډول مخته ځي نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې زهرمل صاحب هم یادونه وکړه د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته به مرستې ورسوي. د غرض ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غهم غږ کوون کې دفتر یا اوچا هم ویلی چې د دوی ژغورندوی یا د دوی مرستندوی تیمونه چمتو شوی دي چې د زلزلې ځپل شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او له خلکو سره مرسته وکړي. تاسو هم کولای شئ چې ک دغه زلزلې ډیر زیان دراړولې وي را سره تماس ونیسئ. یوازې په همدې موضوع چې په خپل څومره زیان درته رسیدلې دی کولای شئ خبري وکړئ. له نظرونو ورکولو ډډه وکړئ ځکه چې خبرونه ته مو ډیر نور میلمانه هم رابللې دي. په دغه ټلیفون شمیرې په وړیا شمیره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00422112 1120401. دا مو دی واتساپ شمیره ده. خبرونه ته مو د چاپریالی مسایلو پو عبدالولی مدقق مل مکړی د غرض ډاکټر اکمل سمسور دواړو ملمنو ته هم خره غلاست وایو. کلمړی راشو دیتا ډاکټر صاحب اکمل سمسور تر دا ورسته شیبه پوری چې موږ معلومات ترلاسه کړی دي د زلزلې په څو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني زیانونه اړولې دي. یوازې په پکتیکا کې ویل شوی دي چې لکتر لګا زرتنه مړ شوی دي په سلګونو نور هم ټپیان دي. تاسو په دغه سی وضعیت کې د لومړنۍ روغتیايي مرستو په باب راته کوی چې څه ډول مرستې باید له ځانمن شو سره وشي د روغتیا په برخه کې؟ بله ډاکټر صاحب اکمل سنسور. بله ګمانم چې سمسور صاحب زما غږ نه اوري. بله ډاکټر صاحب سمسور زما غږ اوري؟ بله و تاسو غږ راځي مهرباني.
نوري صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو خوشنونکي پیښه سوې ده، خو په ابتدا کې باید چې کوشش وسی چې موږ هغه اوله مرحله کې وکتل سي چې څومره نور خلک په دې کورونو کې چې نړیدلې دي هلته دي، او موږ وکړای سو چې هغه خلک هم د خاورو لاندې نه راوباسو. یعنی اوله مرحله دا وي چې موږ پلټنه وکړو او ډیر ځوان کسان چې بند پاتې دي هغه راوباسو. نن بعد هغه کسان دي چې هغه راځي کلینیکونو ته او شفاخانو ته، او هغه کسان چې واقعیا فزیکی لحاظه یا پخماتوي یا زخمی وي، هغه ته باید چې عاجل خدمات ورسول سي. نو په دې کلینیکونو کې چې هلته دي باید چې یو د تریاج سیستم جوړ سي چې وکتل سي چې کوم داسې مریضان دي چې هغه ته په اوله مرحله کې باید
خدمات ډاکټر صاحب سمسور، دا خو هغه کسان دي چې مثلا روغتونونو ته ځانونه رسوي، دغه ټیمونو سره، د ژغورنې ټیمونو سره، نورو مرستندویو ټیمونو سره، آیا روغتیایي کارکوونکي، روغتیا پالان هم باید ملګري شي کنه چې په همغه ځای کې کېدای شي چې یو څوک له خاورو خښتو لاندې راباسي عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري؟
بله بله، که د زلزلې هماغه خپل ځکه یو چې چیرته موږ مثلا داسې کسان وي چې هغه عاجلو خدمتونو ته ضرورت ولري، نو اوله مرحله دا ده چې موږ وګورو چې آیا دغه کس چې د خاورو لاندې راوستل شوی ده دا سا اغیستای شي که نسی. نو بیا کوشش وشي چې د ده د سا اغیستلو هغه فعاله شي، که وینه یا خونریزي لري کوشش وشي چې هغه وتړل شي، او له هغه نه بعد چې دا وینه ودرېږي، که خدای نه خواسته د چا لاس یا پښه ماتوي، نو هغه د بیا په یو داسې یو حالت باندې چې یو تخته یا یو شي سره وتړل سي تر څو هغه ماته پښه یا لاس ډېر ونه خورول سي. نو دا کو دا امکان لري که هلته صحیح کارکوونکي وي باید چې هغه به ځان ورسوي چې مشورې ورکړي چې څنګه دغه مریضان چې هلته په ساحه کې موجود دي د دو حالات مونږ یو د ثبات حالت ته ورسوو، او بعد له هغه نه بیا دا کلینیک ته انتقال شي. او که چېرته روغتیایي کارکوونکي نه وي، خپله د همغه کلي خلک د صحي خدمات، یعنی ډیر اسانه صحي خدمات، که خونریزي وي خونریزي دی وتړي، هماغه کم زینه چې زخم کیږي، کلاس پخې ماتوي، معمولا په کلو کې دا کیږي چې یو تخته یا ټیکا واخلي او هماغه مات لاس یا پخې پورې وتړي، او بیا دا یو چپارکټ یا چارپایي ته واچي، او دغه په ذریعہ بیا دا کلینیک ته انتقال کی.
مننه ډاکټر صاحب سره اوسئ. عبدالولی مدقق د چاپریالي مسایلو په تاسو نه هم مننه. کله تاسو نه او پختم چې اوس خو زلزله شوې ده، په دغه سي زلزلې ورسته حالت کې خلک څه کولای شي، نورې مسولې ادارې څه کولای شي؟
مننه نوري صاحب، زما سلامونه هم ومنئ، او خپل سلامونه وړاندې کوم د تاسو غیر اجو اوریدونکو ته. ډیر خوشینم دا خبر مې واورید، په ډیر خوشینۍ سره چې ډیر شدید زلزله په خسوي د زموږ هیواد کې په افغانستان کې. دا طبي زلزله د طبي حوادثو په جمله کې یو حادثه ده. معمولا دولتونه او حکومتونه دا دنده لري چې د دې نه مخکې چې طبي حوادث رامنځته کیږي تقریبا درې مرحله باید واضح په نظر کې ونیسي. یو له حادثې نه مخکې وضعیت ته نورمال وضعیت ته کوم کارونه باید وشي، او یو د حادثې په جریان کې، او یو له حادثې نه وروسته. په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې باید ووایم چې هم په پخوا کې او هم اوس دغه د منځ پروګرام چې دا د حادثې په جریان کې مرحله ده، دې ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي. هدف هم دا وي چې خلکو ته هغه عاجلې مرستې ورسیږي، چې دا ښه خبر ده، او کوشش هم کېږي چې له نړیوالې ټولنې نه کومکونه جلب کړي. ولې حادثه اوس منځ ته راغلې؟ فقط حکومت اوس په څومره توان سره باید دغه کوم خلک چې زیانمن شوي دي خصوصا هغه کسان چې اوس په اکثرو کورونو کې شاید تر خاورو تر دیوالونو یا په باز ځای کې بند پاتې وي تر اوسه ژوندي دا لومړیتوب لري چې دا خلک باید راووځي په شکل باندې کېږي.
مدقق صاحب دغه ستونزه شته چې مخکې په ډیرو راپورونو کې وویل شول چې خلک بیل او بیلچو سره ورزی او تر ځمکه لاندې خلک راباسي. آیا دا ډیر ابتدایي امکانات نه دي تر اوسه پورې؟ آیا د دغسې وقایعو د پیښو د مخنیوي لپاره ولې ظرفیتونه نه دي جوړ شوي د ولایتونو په سطحه باندې؟
ډېرې خواشینۍ سره دا باید ووایم چې دا رښتیا هم ډېر ابتدایي کارونه دي او دا د خلکو خپل نیت یعنی اخلاقي مسؤلیت ته چې ښکاره کوي په هغه خپلو نشته امکاناتو باندې لاسونه بروي او راځي کومک کوي. حکومت په ډېرې خواشینۍ سره په دې کې اصلا څه نه شي کولای. یو خو دا زلزله په ډېره لرې سیمو کې لرې پرتو سیمو کې پېښه شوې ده. هلته د وسایل او وسایل چې ورته په کار دي خصوصا زه ډېر زیات موثر وخت کې دی شي دا محلي حکومت اصلا په اختیار کې نه خوا درلودل او نه یې اوس لري. نو فقط یوازینۍ لار او چاره دا ده چې خلک سره لاس په لاس شي او خلکو ته کومک ورسوي. نو په دغه اوس حالت کې دا فطن هېڅ شی نه شي کېدای غیر له دې کار نه. ولې دا په هغه کومکونه چې باید په درست او اساسي شکل شوي وای هغه باید په هغه له حادثې نه په مخکې حالت کې د دولتو وظیفه ده چې دا کار باید کړی وای خو خواشینۍ سره دا نه ده شوی.
مننه مدقق صاحب. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، پکتیکا هم یو له وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د روغتیا په برخه کې هم د ولایت کې ډېرې ستونزې وي. موږ پرله پسې راپورونه درلودل. دغه اوسنی د وروستۍ وضعیت په پام چې په څو ولسوالیو کې زلزلې خلکو ته ډېر تلفات اړولي دي، ډېر ټپیان دي، د افغانستان دغه روغتیایي اوسنی وضعیت په پام او د پکتیکا وضعیت په پام فکر کوي چې آیا متزلزل شو خلکو سره به د روغتیا په برخه کې لازم مرستې وشي؟
نوري صاحب، واقعا پکتیکا یو له هغو ولایتونو نه ده چې هلته صحي سیستم ډېر قوي نه و او اوس هم همدغه داسې یو ضعیفه حالت کې موجود ده. خپل هغه ولایتي شفاخانه هم چې کومه موجوده ده بې زه ظرفیت هم ډېر زیات نه ده او دا یو ډېره یعنی داسې یو پیښه ده چې یو قوي صحي سیستم ته ضرورت لري. پس لازمه دا ده چې د هماغه موجوده کلینیکونو تر څنګ نور عاجل صحي کلینیکونه باید سي جوړ سي تر څو دغه کسان چې متضرره شوي دي، زخمیان دي، هغو ته په وخت باندې خدمات ورسول سي. ولې په خپله موجوده صحي سیستم په پکتیکا کې دا بسنه نه کوي. نو ډېر ضرور ده چې عاجل صحي کلینیکونه جوړ سي تر څو دغه ټولو زخمیانو ته او دا ټول خلک چې د دې زلزلې نه متضرره شوي هغو ته خدمات ورسول سي.
تاسو چې د روغتیا په وزارت کې یو وخت مسؤل هم ولې له مخکنیو تجربو د زلزلو څخه مو چې ترلاسه کړی دي، آیا له هغو نه به هم استفاده اوس کیږي او که چیرې دغه بدلون چې راغلی دی له دې سره نوي کسان راغلي دي او نوي تجربې کوي؟
نوري صاحب، یو مقدار ظرفیتونه خو له پخوانم پاتې دي. هغه که د پکتیکا ولایت په سطحه باندې وګورو ولې همدغه صحي کارکوونکي چې لږ کلونو راسې په پکتیکا ولایت کې یا نور افغانستان کې کار کوي دا د تجربه لري چې څنګه له یوه بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خو شته چې صحي کارکوونکو هم خپلې زړې تجربې استفاده کړي. متاسفانه یو شی چې په هر استراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده هغه دا ده چې د مدیریت لپاره د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېر زر جوړ شي تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې څه صحي وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړه کړي او ښه مدیریت وکړي. نو بیا د استراری حالت کې د موږ مرګ ژوبله کم کېدای شي. همیشه په استرالي یا عاجل حالتونو کې ویل کېږي چې خراب مدیریت د دې باعث کیږي چې ډیر خلک بیا لبای نزی یعنی ډیر کسان مونږ له لاس ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره مونږ جوړ کړو چې هغه هماهنګي ایجاد کی او دا کارونه په صحیح توګه تقسیم کی نو بیا امکانات ډیر زیات چې مونږ ژوند وزغورو افغانستان کې. یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه مونږ کړی بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله د افغانستان نه مونږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګي باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته خو کدی د تجربو نه استفاده وشي نو د امکانات دا چې مونږ مرګ جوړ له دې زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې په تیرې د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشوله په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول روغتیايي کلینیکونه پکتیکا کې هم مونږ راپورونه درلودل جوړ شول خو د پرسونل پلوه د روغتیايي کارکونکو له پلوه که هغه نرس او که هغه ډاکټره که نور له کمبود سره مخامخ وو مرکزونه تیار جوړ شوي په ډیرو ولایتونو کې. آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟ که څه هم موږ اوسني وضعیت د افغانستان کې وګورو خو په هره برخه کې ستونزه شته. آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې د فزیکي له پلوه د معنوي له پلوه وضعیت یو څه بدل ښکاري نن که نه؟
نوری صاحب یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس که د پکتیکا ولایت ته وګورو هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولی سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي نو هلته هغه یو نرس یا یوه قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي، هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولی سي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړی سو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویا کچه باندې ارزه کړی شو، مګر د عاجلو خدماتو دپاره باید چې نورم سرمایه ګذاري وشي داسې ټیمونه مونږ ولرو چې اکثره ملکونه لري چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکترانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دې ته وایي دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او مغه منطقې تیلیږي هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات ارزه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي، خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اورېدونکی دی، دا به راواخلو. مهرباني، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپله زلزلې درته زیان رسولی که نه؟ په دې راسره وغږېږئ. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. ناصر یم، له پکتیانا درسره
یم. خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو زلزلې ته قانون احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې د تیر شپې له واقعا یو ډېره تیزه زلزله په پکتیا کې ډېره محسوسه شوه. د دې ترڅنګ نن ورځ کرای ورځ چې دا اوس مازدیګر ته نږدې کېږو، د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال موږ ګورو او دغلته په ګڼ شمېر محصلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره د وینې ورکولو هغه جریان مخکې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم، هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی. دا چې ورځ هم په ختمېدو ده، خو ژر تر ژره د موسسات د نړیوالې ټولنې صحیح او بشري مرستې
مننه کور ودان چې راسره تماس مو ونیو. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې زموږ اوریدونکو له پکتیا ټلیفون کړی و چې یو شمېر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپله وینه ورکوي. په داسې شرایطو کې وینه هم ډیره ضروري ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب، کراسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوري صاحب په دې حالت کې د عاجل کومکونه چې دي د مجموعه او بس د طبيعي او د سره د مبارزې په پلان کې شامل ده. خو ډېر ضروري شه دا غوښتي چې هغه د زبوري او ډول چې کاپیان دي وی ته باید مکمله رسیدګي وشي چې تر څو وی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل کې کیږي باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید د خلکو ته برابرې شي د څښلو لپاره چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړیږي د څښاک نه وي اکثرا د خو اطرافي ساحي دي په اوسو کې ډېر زیات د امکانات هم نشته چې منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید د خلکو ته ورسیږي. سرپنا ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي هغوی خصوصا ماشومان او ښځې هغوی لپاره باید سرپنا او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي هغه مخکې ډاکتر صاحب ورته اشاره وکړه هغه باید ورته ورسیږي. د حملو انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل شي چې څنګه ستونزې لري دا ستونزې باید حل شي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دا فتن اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته باید وکړي.
ما مخکې وویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې مثلا د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره نور یونیسف یا نور د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي خلکو سره مرستې رسوي البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپلو مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شوو ته واړوي؟
دا اصل په سلو کې د لایسیاو د دې دنده ده د خپل سټاکونه لري خپل ذخایرو کې کافی مواد انتقال کړي دي کافی امکانات لري ولې دی خپل منظم د بل کار لپاره ولې په داسې استراري حالاتو کې دا د دې دنده ده وظیفه ده چې د خپل خپل کوم امکانات سره لاس کې لري باید په دې استراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کې او خلکو ته ورسي.
من نه کور ودان عبد الولی مدقیق ډاکټر اکمل سمسور کله تاسو نه پښتنه وکم د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سی ای وی استراري څنګه شته دغه سی پی خو تدریس دی د چارو لپاره؟
بله بله نوري صاحب د روغتیا وزارت کې د عاجل او پیښ په تدریس دی د لپاره څنګه ستا او دا څنګه د عاجل واقعیت د وزارت سره هماهنګی لري او دا څنګه اوسم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبي حالاتو کې یا طبي استراري حالاتو کې بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزه کړي. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره به هماهنګي دا کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور وروسته پوښتنه تاسو دغه اوس چې زمونږ تاسو غږ اوري هغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دي د مړو خو څه شی اوس نشي کېدلی خو خلک په خپله څه کولی شي نږدې خپلوان چې وکولی شي د خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري څه ورته سپارښتنې لري؟
خود سپارښتنه اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي چې هغه ماشومان دي او هغه به دي او دریم دا دي چې هغه کسان دي چې عمر زیات ده دوته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید چې زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو غوته خدمات ارزه شي. د دې تر څنګ څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه به کېدای شي فزیکی به زخم ونه لري مګر د زلزلې له وجې نه هغه دوی تر یو موده پورې ډېر ډاریږي یعنی روحي رواني مشکلاتو سره کېدای شي مواجه شي. نو باید چې دوی غو روان متوجه شو د دې تر ترڅنګ حاملدار خزي چې دی غو روان تم باید متوجي شو ولې دی غو حالت هم ډیر یو خاص حالت ته غو ته متوجي شو هغه کسان چې عمرونه مثلا زیات دي سپینګری دي دی سپینساری خزي دی دی غو صحیح حالت ته متوجي شو د دې ترڅنګ کې دای شي بعد د زلزلې نه دی اوبو نه د ناپاک اوبو سکلو نه ډیر مرزونه پیدا شي دی ته باید موږ متوجي شو چې موږ کولارا یا هغه اسال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک ځانمن کی او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه شي مواجه کی نو باید خپل دې سکلو اوبو ته متوجي وسو چې پاک اوبو وسکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پو عبدالولی مدقق چې را سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ د ورسته زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږېدو لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا او خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعات او کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لک تر لګه زر کسان مړ شوي دي او په سلګونو نور هم ټپیان شوي دي د زلزلې شدت شپږ یو درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ بل خبرونه زما همکار فرشته نگاه مختوری